سلامونه د سحر لس بجې دي د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوچي د لوبول میدان او د ازادي ملمه پروګرامونه هم پکې ځای سی وي ځینی راپورونه هم خبرو چی تر خبرونو وروسته اوریدلای سي د افغان شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حمله له قربانيانو او د کورونوي لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي پر خبريالانو او رسنوي حمله حق کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبريالان د شي حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبري ایجنټ د راپور له مخې د اسلامي دولت د یادایش د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو باکس کې د ځای پر ځای سویو چودیدونکو موادو په وسیله تر سره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریانو په ګډون هاته تنه ټپیان سوی. خو د رسنیو ځینې ملاتړې بنسټونه د وژل سوو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یو ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل او په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنټ د بامیان ولایت د مسؤلانو له ول په دې ولایت کې د یو روختون د پرانستلو خبر ورکړي. ویل سیوی د انټانی ناروغیو د درملنې دغه دیرش بستري روختون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو شوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کېږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لومړی هغه پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ دیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پیل سي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بل یو ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې ترسره شي. د افغانستان او بنګلادیش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالیو پسې به د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پیل او تر 10 پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی. د ایران فارس خبري ایجنټ د اور وژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پراونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه. د جنوبی کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی 10 ورځې دوام کوي. که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا یو با نفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې